سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. خوش آمدید. کسانی که امروز عید کردن، عید قربانتان مبارک، و کسانی که فردا عید میکنن، عید آنها هم فردا مبارک باشد. این برنامه یک ساعته را با چند خبر آغاز میکنیم. حکومت طالبان رسول پارسی، نویسنده و استاد پوهنتون را از زندان آزاد کرده است. نیروهای امنیتی طالبان پارسی را در ماه حمل سال گذشته دستگیر و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 16 سال حبس محکوم کردند. رسانه‌های داخلی و فعالان جامعه مدنی افغانستان تایید کردند که رسول پارسی روز شنبه 15 جون از زندان آزاد شده است. گروه‌های حقوق بشر بارها خواهان آزادی پارسی و سایر فعالان شده بودند. استر محکمه طالبان روز شنبه 15 جون در یک اعلامیه گفته که بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده، رهبر این گروه، 349 زندانی مورد عفو قرار گرفته و مدت حبس 270 زندانی دیگر تخفیف یافته است. حکومت طالبان در حال از رهایی زندانیان خبر داده که پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 میلادی، هیچ گونه شفافیت در مورد تعداد زندانیان جنایی و سیاسی در افغانستان وجود ندارد و معلومات دقیق نیز در این مورد ارائه نشده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که امروز 16 جون و فردا احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان متصور است. این وزارت روز شنبه 15 جون در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان و ارگان‌های معتبر بین المللی، احتمال باران‌های نسبتاً شدید توأم با سیلاب‌های آنی در حوزه‌های دریایی 5 مو، کابل و هلمند وجود دارد. همچنین احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی، ذوب شدن برف و افزایش سطح آب در مسیر دریاهای بدخشان، طالقان، بغلان، بامیان، پنجشیر، غوربند، لوگر، میدان وردک، کنر، لغمان، پکتیا، سمنگان، بلخ، دایکندی، فرا و غور متصور است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تلفات انسانی از باشندگان این مناطق خواسته تا آگاهی کامل داشته و از نزدیک شدن به سواحل دریاها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کنند. همچنان باشندگان مناطق بالا آب هنگام جاری شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها فوراً به مناطق پایین آب خبر بدهند. وزارت داخله طالبان از اتخاذ تدابیر خاص امنیتی به مناسبت عید قربان خبر داده است. مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 15 جون در پیام ارسالی بر رسانه‌ها با اشاره به اینکه در ایام عید و سایر جشن‌ها افغانستان همواره شاهد افزایش رویدادهای ترافیکی میباشد، گفته است:
در ایام عید برای جلوگیری از حوادث دردناک ترافیکی به همه هموطنان گوش زد می شود که هنگام رانندگی اصول و قواعد ترافیکی را به طور جدی مراعات کنند.
مفتی عبدالمتین قانع همچنین گفته که به خاطر مسئولیت مردم از فیرهای شادیانه در ایام عید نیز باید جدن خودداری شود و به گفته او با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. ده ها هزار نفر شام گذشته در تل عبید و دیگر شهرهای اسرائیل در حمایت از آزادی گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواستند تا به جنگ غزه پایان دهد تا زمینه یک توافق برای آزادی گروگان‌ها مساعد شود. یک مرد که در ویدیوی ضبط شده میگوید هفته گذشته توسط اردوی اسرائیل آزاد شده است، گفت که تنها یک را برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در غزه وجود دارد که توافق بین اسرائیل و گروه حماس است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. اتحادیه خانواده‌های گروگان‌ها اعلام کرد که تظاهرات روز گذشته بزرگترین اعتراض پس از 7 اکتبر، زمانی که جنگ در غزه آغاز شد، بوده است. پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون دیارلسمه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. چې د ملګرو ملتونو په وینا 1.1 میلیون جنې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100 زره جنې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده، هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 150 حوزو کې یو نجلۍ هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې 2 یې د مې په وروستیو نه کې وو. د بشري حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لارې له کاناډا لیکواله د شزو مدني فعاله شاعر شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبدل ته پوسټیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه میرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کله کوم اغل خپلواک لمړی تاسو سره شم. تاسو د دې زر روزو د شونځیو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ؟
دا کمپاین چې اقرانو میږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14 سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې له خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله په خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی. مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو، له ملیحه جانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دی هغه خبره کوو. بالکل چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پیښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دوی جوړو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغه انجنونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدونکي دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغه اندېښنه ښکاره کوي. هغه وی چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي ا د یو خوندې ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینی وسیله د دولته بسه دي. ته یادونه کول غواړم تاسو پام بره ګرځول غواړم چې قبایلی سیمې چې دي الته مخکې داسې د تعلیم رواج شي او هغه کم وخو نسبتا نو زیات شوی دی. د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د خپګان په دوران کرښې خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سیل لري. همداسې ده؟ تاسو سره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافق یم ملکه. ډیر لوی تغیرات، حتی زه به ووایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورند غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات یې برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه وه چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته د عام سوی دی، عادي سوی دی، یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په 16 او 19 پېړۍ کې همداسې وي. همدا و څوک یې دا تغیر نه ویني، فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا.
تاسو ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک و. له ملهجانې ابیاتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼه سکولونه ته ولېږي، او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
دی. پوښتنه دا په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ کی ول خلګو وسلی تر اوسه پیغه وخت کې خلګو سره ډیر وی کنه؟
فکر کوم دا وی مبارزه به چې واغه په ډیره قوی به چاغوي کوله. نن سبا مبارزه کیږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زدکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پله هغه غاړه چې افغانستان کې کمې خويندې دي، هغه چې کم تعلیمی صورتحال دي، نو په دې باندې په پیښور کې په مردان کې د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانی دي، جنکې دي، خزي دي، په مختلفو شوبو کې انتر دي چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو به هر څه کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي، چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې هغه خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکي اولونه کی.
شفیق جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا نړوي، مثلا یو راپور ته اشاره وکم، په 2013 کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته وویل، او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سوال ځانمرګي بریدونه پی وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پرې یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور زوینو کې هم ورته وګوریه د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره چې اکثریت ټولنه کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي، یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیزوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کیدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغې کې د وی ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کیدای شي چې بله ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بې ازاره دي، یعنی دوی له چا سره نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه یې ډزې کړې دي، نه یې چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی
صلح ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسې وګورئ، که تاسې نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسې وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار یې دغه و، که نه یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په حیثیت کې ځینې تغییرات راوستل او دوی ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله یا ولې هغه تغییرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغییرات راولي، ولې راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملهجان د اوسنی پاکستان ته که چیرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تیرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي؟ دوی څه وایي چې علتونه یې څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب، هغه خو مختلف کیدای شي. نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي، نو دا قسمه پېښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي، نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو، بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو اولنی وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي، نو داسې قسمه پېښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي، په نورې جنسي د تېرې پېښې به کېږي، تختول کېږي، به پس د زور زیاتي پېښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د دې خلکو نه جوړه.
همدغه ټکي ته به بیا هم راشم. یوست کوم کې چې افغانستان وسوتلې د ملالۍ څرګندونې لرو بیا به بیرته به سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بند شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان انجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د انجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې چونې همدا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا داسې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره دا خو دام غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
یو خو لکه ما مخکې چې وویلې، هغه تونلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسنی وضعیت که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کېږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده تی په یو دو ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی او موږ دا تغییروو، شرعي کوي او له دوی په اصطلاح شرعي کوي او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاده دی. اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له هغه
ایدیالوژي بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هسی خبره ده، زه کله کله وایم کاش کې هیڅ نه وای ویلي چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي ګومان کوم، یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسې لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي، د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی ولې هلکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسې وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابي برخې کې ما درس ویلی ده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ته له یو استاد ده چې سپینګیری وو. نور هغه ته هیڅ شی موږ کوم پرته لدی چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو که په لاره به م کوم نارینه ولید ولید که نه نو نور هیڅوک هم نه و لکه دغه چاپېریال ته څنګه نور شرعي کوې
که نه؟ البته د چاپېریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپېریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي نو د مدرسې والې ته ولې مساعد
شفیقہ جان دے تشارہ اکڑا دلیل خبر اکڑا کا نو اگر شرعی چوکاٹ سے دی لکھ کش کے دوی دا وضاحت ور کی چیا شرعی چوکاٹ سے دی اول د جنکو لپارا دغا چوکاٹ دی مناسب نہ گنی چدا کم موجودہ نظام دے لکھ تاسو وګورئ نړۍ کم زی ته ورسېده خلک سپوږمۍ ته رسیږي خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساینس کې ټیکنالوژۍ کې پاره شعبه کې ښځې راوتې دي نو که دغه یوه بې سواده ټولنه دوی سترې نو د افغانستان په راتلونکي څنګه وي زه نه پوهېږم او بیا امرسانی خبره تاسو وکړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امرسانی دی دا یې نه زیات کوي د دوی امرسانی دی لکه چې دوی وایي چې د امرسانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لږه هغه دیني حساب نه هم شاته یو ډېر مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وایي د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه داسې وکړو عائشه داسې وکړو بی بی فاطمه داسې وکړو اوس نن سبا موږ دې ته حاضر نه یو چې د خپلې مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه خپلې
خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کوو په هر څه
کې دغه نوم ولې اخلو یعنی دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي که نه ستونزې ډېرې دي خو که بېرته د مکتب مسلې ته راشو شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لرې
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده د دین لارخه د توجیه وړ نه ده د افغان فرهنګ لارخه د توجیه وړ نه ده د اقتصاد لارخه د توجیه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نشته خو د یونیسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې جونی باید مکتب ته ولاړ نه سي زما ذهن ته بل 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 هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دی باید یو انجلۍ په خپل وطن کې تر همدې بسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بېلابېلو برخو کې دوی متخصصې دي مثلا سعودي ده او وروسته کې فازانوار ده درلوده سعودي مثلا سفیران لري اندونیزیا همداسې ترکیه همداسې مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یوه کې داسې نه ده او اکثریتو اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راشي چې ښه نو ښه دا به په اسلام کې صحیح ده نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپلو لوڼو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لیږلې که نه دا خو حکومت نه لیږلې حکومتونو خو د چا دروازه نه ورچکوله چې ته د لور مکتب ته ولیږه دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لیږم نو زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي دغه اوس احصایې وکړي په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصاد یې په پښو درېدلی ده په دې کې خو شک نشته لیکن که بېرته چېرته دا راشو ملیحه جانې په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوې نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي خلک څه وایي سي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه که مونږ د رستو بریدونو ته ګورونو هم هدف کم زیاتې قبایلی سیمې دي پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر بزن نه کومه زیاتره داسې پیښې هم دغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت په غاړه ناخلی ځان نه څرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه هم دغه د چې جنکه د یوې ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روس ته پاتې کې دوی ترقی نه غواړي پرمختګ
نو خلک مختګ د مخ